دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
امریکا وایي هڅه کوي چې طالبانو له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي. بلخوا افغان چارواکي او یو شمیر سیاستوال د طالبانو او امریکا ترمنځ سولې په خبرو کې له پرمختګ څخه ښکارګلی کوي، خو وایي چې باید قوي مذاکراتي افغان ټیم جوړ شي. همداشان ولسمشر غني د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي.
د افغانستان د سولې د امیدوارۍ ژغ ډېر شو.
نن د فبروري 14 په نړۍ کې د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
ډېر راډیو ورو ځکه چې هغه هر وخت خو کې یخې وي، تلویزیون ته دومره وخت نه لرو چې تلویزیون وکس.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو د نظر د خبر او نظر او نیز ځانګړي رپورټ هم اوریدلی سي. اوس به د دې ساعت خبرونه وحیدالله فیضی او زه شفیع سردار تاسو ته وایو.
امریکا وایي هڅه کوي چې د طالبانو له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیز په اړه د خپلو متحدین سره سلا مشورې کوي. څو دقیقې مخکې د دفاع وزیر مارک اسپر په یوې خبري غونډه کې وویل چې له طالبانو سره د اوو ورځو تاوتریخوالي په هکله خبرې شوې دي.
اجرائیه رئیس، پخوانی جمهور رئیس او ګڼ شمېر نور سیاستوال د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کوي، خو وایي چې یو قوي ملي مذاکراتي ټیم دی بین الافغاني مذاکراتو لپاره جوړ سي. د بلې خوا حکومت وایي چې په مذاکراتي ټیم دی لا کار روان وي، او افغان حکومت تمه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې ټول سیاسون او د اسلامي جمهوري دولت تر چتر لاندې مذاکره وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په شپږ پنځوسم نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون لپاره نن جرمني ته دی. هر په ویلمی کې چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې پر ګډون سربېره د یو شمېر هیوادونو د ویلم شان سره هم د کانفرنس په څنډه کې وویني، او د سولې او امنیت په ګډون به د افغانستان په اړه پر یو لړ نور مسلو هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د مونیخ په شپږ پنځوسم امنیتي کانفرنس کې د نړۍ څخه باندې 1500 جګپوړي چارواکي ګډون وکړي.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د ناامنۍ له امله 300 تړل سوي او یا تخریب سوي دي. دغه ادارې په خپل میاشتني رپورت کې ویلي چې د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله 1050 زده کوونکي چې 2000 انجینری او له شوونځي او روزنه بیا برخه سی ویده. په رپورت کې غلی چې د شوونځي په شرایطو برابر د هرو درو میاشتو ماشومان له جمله یو ماشوم چې شمیره شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان تر رسیدي له شوونځي یو محروم پاتې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی شوډلې.
د دایکندي سیمهیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واورې خویدو او د لارو بندیدو له امله 21 کسان مړ شوی دي. د دایکندي ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس اسد الله سروري امریکا غږ ته وویل په قربانیان کې لس تنه د یوې کورنۍ غړي هم شامل دي. د دایکندي د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست په دغه ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس د دایکندي له مرکز ولسوالیو او ګاونډي ولایتونو سره 90% مواصلاتي لارې د درنې واورې ورېدو له امله تړل شوي دي.
نن په ټوله نړۍ کې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي په وړاندې د یو میلیاردي قیام نړیواله ورځ ده چې افغان ښځې له هم له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له دوی سره یو ځای سوي دي او خپل بیلابیل مدني حرکتونه کوي. د افغان ښځو شبکې یوې غړې فرشته فرح نن خبریالانو ته وویل
د تاوتریخوالي په وړاندې چوپتیا د ښځو په وړاندې بل تاوتریخوالی ده. کزی بنور په افغانستان او نړۍ کې د قتلونو، شکنجه، تعبیز، سنگسار پر بدن، د میخونو ټکولو، د بدن غړي پرې کولو،
هغه وویل افغان شذې په داسې حال کې لشو سره د نابرابرۍ او بی عدالتۍ په وړاندې ژغ پورته کوي چې لا هم په افغانستان کې لشو سره د تاوتریخوالي د شدیدو او سختو پیښو شاهدان دي.
تاسو له امریکا غږ آشنا لرئ د دې سات خبرونه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د افغان پولیسو د هغه مامورین چې په دې وروستیو اونیو کې د نشئ توکو د قاچاق او ویشلو په تور کابل کې نیول شوي وو د محکمې لخوا په بند محکوم شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ ناوخته د په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ د نشئ توکو سره د مبارزې مدیر میان احمد احمدی د پلټونو وروسته د محکمې لخوا په اولس کاله او درې میاشتو بند محکوم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پولیسو د مامورینو د نیول کېدو په اړه خبریالانو ته وویل میان احمد احمدی د نشئ توکو د سترو قاچاقبرانو لوی ملاتړی وو. په دې وروستیو کې افغان حکومت د نشئ توکو سره د مبارزې په برخه کې اقدامات زیات کړي دي.
د چین په مرکزی هوبی ولایت کې چارواکي وایي چې 224 نور کسان د کورونا وایرس له امله وژل شوي دي. په دې ډول د دسمبر د میاشتې راهیسې د دې وایرس له امله د وژل شوو شمیر 1300 تنو ته رسیدلی دی. په دې باره کې نور حال سمیع الله جلال زی راکوي.
چین نن پنجشنبه ووهان ښار ته 1400 نور طبي پرسونل واستوه. هغه ښار چې ویل کېږي دا وایرس پکې په دسمبر میاشت کې د سمندري خوړو له یو مارکیټ څخه خپور شوی دی. د چین دولتي تلویزیون د ووهان هوایي ډګر ته د نوي نظامي طبي پرسونل او وسایلو د رسیدو تصویر خپره کړی دی. چین په ووهان کې پر 4000 طبي پرسونل سربیره غواړي چې هغه ولایت ته 2600 نور نظامي صحي کارکوونکي هم واستوي. بلخوا نن پنجشنبه هغه 4000 کسان چې د جاپان په سواحلو کې په یوې بیړۍ کې وو تر ازمایښتونو وروسته جوته شوه چې په کورونا وایروس اخته شوي دي. که څه هم چین راپور ورکړی چې د جنوري د وروستیو په نسبت د کورونا وایروس پیښې کمې شوې، خو ټول بیا له دې نظر سره موافق نه دي. کارپوهان وایي ممکن په چین کې داسې وي، خو د سنګاپور په ګډون په نورو هیوادونو کې داسې نه ده. استرالیا هم هغه هیواد ته د بهرنیو اتباعو پر اتک بندیز یوه اونۍ نور هم غځولی چې په وروستیو کې چین ته تللی دی. سمیع الله جلال زی د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا سنا مجلس نن یوه داسې پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې له مخې ولسمشر ټرمپ نه غوښتل کېږي چې د ایران پر وړاندې د امریکا پوځیان ونه کاروي، مګر دا چې د کانګرس منظوري ولري.
لس کاله مخکې په هند کې د ممبای ښار د خونړیو حملو تراخ حافظ سید په یوولسو کالو بند محکوم سو. افراطي ملا حافظ سید د تروریزم د مالیې تمویل په دوو قضیو کې د لاسلرنې په تور پرون د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په دوهم لوی ښار لاهور کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال په بند محکوم سو. د سید مدافع وکیل وایي هغه به د محکمې د پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د برخې لوړ پوړي ډیپلوماټ الیس ویلز په یو ټویټ کې د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دی چې د حافظ سید محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام ګڼل کیږي.
او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د جنوبی آسیا هیوادونو مشرانو پر ماشومانو د جنسي تیری له قربانیانو او د هغوی کورنیو څخه د قانوني او رواني ملاتړ په برخه کې پاتې راغلي دي. دغه سازمان ویلي چې د اعدام سزا د جنسي تیری د جرمونو د مخنیوي لامل نه کیږي، بلکې په دې برخه کې د قربانیانو د هغوی د کورنۍ او د شاهدانو ملاتړ او د تیری کوونکو مناسب محاکمې ته اړتیا ده. په راپور کې راغلي د محکومیت کچه ټیټه ده، ځکه چې پولیس او څارنوالان د بهرنیو فشارونو لاندې دي. داود دی محل خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سواد واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. امریکا وایي هڅه کوي چې د طالبانو له اړخه د ترکرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي. او د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر په بروکسل کې د ناټو د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. په دې اړه رپورټ واوري.
په کابل کې د امریکا د سفارت معاون راس ولسن وایي کوښښ کوي چې د طالبانو له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي. هغه له ولسن د ازادې راډیو سره په کابل کې مرکه کړې او ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سیاسي تفاهم د رامنځته کېدو لپاره د اوربند په هڅه کې ده او د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي دي.
موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند ته د رسیدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي.
بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبر اعلان ته ویل چې د طالبان لخوا د تاوتریخوال د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي.
د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیز پر میز ایښی دی. زه دلته یم او د متحدینو سره په اړه سلا مشورې کوم.
په عین وخت کې په ناټو سازمان کې د امریکا سفیر وایي ناټو غواړي د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په صورت کې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. میرمن بیلی وایي نړیوال ټولنه هیڅکله په افغانستان کې تاوتریخوالي نه غواړي کوم چې په نوې ملسیده کې طالبانو حاکم کړی وو.
نړیوال ټولنه د هیڅ چا او په هیڅ وخت کې تاوتریخوالی نه مني. په تیره هغه څه چې طالبانو د افغانستان په خلکو راوړي وو، هڅه کوو داسې فضا جوړه کړو چې په هغې کې د افغانستان خلک په تیرو 13 کلونو کې چې څه لاسته راوړنې لري د خپلې راتلونکي په هکله پرېکړه وکړي.
بلخوا د امریکا په سنا مجلس کې هم د سشنبې پوره د طالبانو سره د سولې په شرطونو او په افغانستان کې د شوي پرمختګونو د ساتنې په اړه د اردو د هغو جنرالانو پوښتنې وکړې چې په افغانستان کې ماموریت کړی دی. د سنا مجلس یو شمېر غړي وایي آیا دا به واقعي بیننه وي چې په ډاډه زړه ووایي چې طالبانو سره هر ډول موافقه کوکیږي په کې د ښځو او ماشومانو حقونه به خوندي وي.
بلې، هو بالکل، ځکه یوه موافقه باید همداسې وي چې دا اندېښنې پکې حل وي. خو په تطبیق کې باید لږ واقعیتونه درک کړو. دا ځکه وایم چې هلته د ښار او کلي ترمنځ ډیر لوی توپیر دی.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړی، افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پرمختګونه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کولو لامل شي. امریکا وایي په افغانستان کې به د عسکرو شمیر 8600 ته کم کړي. اوس مهال امریکا په افغانستان کې څه باندې 2000 سرتیر لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2690 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. اجرایه رئیس پخوانی جمهور رئیس او ګڼ شمیر نور سیاستوال د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کوي، خو وایي چې یو قوي ملي مذاکراتي ټیم بین الافغاني مذاکراتو ته باید جوړ سي. د بلې خوا حکومت وایي چې په مذاکراتي ټیم لا کار روان دی او افغان حکومت تمه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې ټول سیاسون او د اسلامي جمهوري دولت تر چتر لاندې مذاکره وکړي. رحیم ګل څروان په دې باره کې رپورټ لري.
د اوګدی جګړې د پای تر رسولو او له طالبانو سره د امریکا د سولې په خبرو کې پرمختګ او وروستیو تحولاتو افغان سیاستوال سولې ته هیله من کړي او د وروستیو پرمختګونو ارکلای کوي. دا سیاسي مشان چې د پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د تین په یاد غونډه کې راغونډ شوی، دوی وویل چې تملري جګړه به راکم شي او دا خبرې به په بین الافغاني مذاکراتو منتج شي. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي هیله رامنځته شوي خو نشي ویلی ټول کارونه به حل شي.
با امی که موافقه صورت گرفته که
دا چه موافقه شوه چه ده جنگ سطح بکمه شی، تاوتریخواله برا کم شی، دا چه دا به سرراستری اوربن را منسته کری او پا بین الافغانی مذاکرات رو به منتج شی، نو یو زمینه را منسته شوه ده.
خوانه ولسمشر حامد کرزی وای سولی تا تمی زیادی شوی دی
چه تیرش پا دا افغانستان دا سول دو امیدواری راق دیر سو ساملی اقدامات بکسی وی دی.
د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانونی د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې د خبرو غوښتون کښول.
از حکومت محترم
له خپل حکومت غوړو چې د ټاکنو بی اتفاقی ولور ته پریږدي. د دې وخت رسیدلی چې ډېر ژر یو ځای اتفاق وکړو او یو قوي ملي مذاکره کوونکی ټیم رامنځته کړو.
اگر ما سیاسیون را جدا
که موږ سیاسیون جلا او دولت جلا کړو او بیا مذاکره میسته کینو، له اوس نه وایم چې په مذاکره کې مو ماته مبارک شه.
بلور ته د ولسمشر غنی د ستراتیژیک اړیکو سلاکار وحید عمر هم د اسلامي جمهوریت دولت تر چتر لاندې په مذاکره ټینګار کوي.
آرزوی مایی است که در آخر روز
زموخ تم داده چه در ورز پاپای که مختول در اسلامی جمهوریت یا دولت تر چتر لانده طالبان سره مذاکره تلار شو. زموخ په نظر دا کار کدون کهده او کیهی.
وید عمر وایی چه حکومت در تاوتریخوالی را کمول سره موافق ده خود تر بین لوانی مذاکراتو مخی اربان واری. اگه ویل چه پا مذاکره که اون که تیم لاکار روان ده. بلورته سرچینی وایي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لا هم خبرې روانې دي.
پرون په دوحه کې دوه ساعته مسلسل د طالبانو او امریکا تو مذاکرات جریان درلود. نن به هم خبرې اترې روانې وي. طالبان وایي چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې په اجرااتو باندې خبرې اترې کیږي، خصوصا د تاوتریخوالي د کمښت د اعلان په اړه باندې.
وړه ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ملي یووالي د حکومت مشان په دوحه کې له وروستیو تحولاتو او پرمختګونو خبر کړي وو او ویلي چې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د افغانستان روان وضعیت بیا هم د نړۍ د مطبوعاتو پام ځان ته راوړل. بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي یرغمل نیولې ده. د راپورونو پر اساس یرغمل شوی و 50 کلن مارک فریریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادی و. د خبرونه په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې د امریکایي وګړي چې د جنوري له 1 یرغمل نیول شوی خوشی کی. ویل کیږي چې مارک فریریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اورپاکو لاس تلویدلې. خو په دې اړه د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل:
مونږ په دې اړه کره معلومات په لاس کې نه لرو. د موضوع په تړاو زموږ کشفي او مونیتور ګنون لخوا نه څېړنې روانې دي. کله چې کره معلومات د کشفي او مونیتور ګنون لخوا له موږ سره شریک شي، له تاسو سره به هم شریک کړو.
د بی پول خبریالانو سازمان خبرونه په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخسته ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی. په لسګونه رسنیو په یو لیک کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخته اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د شفافیت د څار د سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه خبریالانو ته ویلي:
په خاص توګه هغه مهمې ادارې لکه لوی سرنولي ستره محکمه او ولسمشر د چارو اداره او همدغه راز نورې ادارې چې ډېر مهم نقش لري د اطلاعاتو په برخه کې د پارلمان په شمول، دوی خلکو ته او رسنیو ته اطلاعات نه ورکوي او د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې خنډونه ایجاد کړي دي.
د بی پول خبریالانو سازمان خبرونه د اما او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی سلاحکار وحید عمر خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلی وو:
از اعتراضی که شده خفن نیستیم، اما متعهد هستیم که تمام اقدامایی را بکنیم که باعث قناعت همکارای ما در رسانه ها شوه.
Stars and Stripes ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالات پلان لري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیره راکم کړي. پښتنه دا ده چې کچیرې امریکا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کم کړي، آیا افغان پوځیان د امنیت ټینګولو جوګه دي؟ په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی وایان جنرال دولت وزیری امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل:
چیرې د امریکا متحده ایالات د افغانستان وسوال پاو سره په مالی برخه کې، اکمالاتی برخه کې او په خوونه روزنه کې مرسته وکړي، د افغان پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي، او کچېرې نظامی مرسته د افغانستان پوځ سره ونه شي نو امکان د دې شته چې افغان پوځ بیا به د دې وړتیا نه لري، ځکه افغانستان حکومت په مالی لحاظ، تسلیحاتي لحاظ او د اکمالاتو په برخه کې ډېر کمزورې ده تر اوسه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده چې پمپیو ادعا کړې ده چې له طالبان سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: پمپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبرې کړې. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر له پمپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلي چې پمپیو خوشبیني څرګنده کړې ده چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه شي او بین الافغانی مذاکراتو ته به لار پرانستل شي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی آشنا رادیو ته په دې اړه ویلي:
اگر این مرحله موافقانه سپری شود، یک میاد زمانی ده که طرف ایالات متحده امریکا تعیین میکنه، طالبا در اون مرحله کاهش خشونت را امور گونه که روش توافق میشه مراد بکنن، و کدام تخطی صورت نگیره، قدم بعدی امضای توافقنامه ایالات متحده با طالبان است.
نیویورک تایمز رسپانه دیو امریکای چارواکی لقبل ویلی چی ده متحده ایالات ولس مشر دونالد ترامپ با مشروط دول لطالبان سره ده صلح هوکړه تایید کرده. خو تر دا مهاله د یاد موضوع په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په پام کې ده چې د امریکا سنا مجلس یوه داسې پریکړه لیک ته رای ورکړي چې له مخې جمهور رئیس ترامپ نه غوښتل د جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتل کېږي چې د ایران په وړاندې د امریکا پوځیان ونه کاروي، مګر دا چې د کانګریس منظوري ولري. په دې اړه نور معلومات له احمد شکیب دوست څخه واخلي.
د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نه شپږ اونۍ وروسته امریکایي قانون جوړونکي د کومې امکاني شخړې له رامنځته کېدو نه مخکې اوس هم له ایران سره د رامنځته شوي تشنج په اړه بحث کوي.
When we do so, we owe it the most.
کله چې داسې کوو نو ژور بحث ته اړتیا لرو چې ټولو پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
Careful deliberation that we bring.
دیموکراتان وایي چې له ایران سره په جګړه کې بیړه به ممکن په عراق کې د امریکا تیروتنې تکرار کړي.
Constitution provides.
زموږ اساسي قانون د امریکا ولسته حق ورکړي چې د کانګرس له طریقه په دې بحث وشي چې آیا موږ په یو جګړه کې داخليږو کنه. له دې نه پرته به موږ په داسې حالت کې یو لکه چې نن یو. دیموکرات سناتور ټیم کین له هغه وروسته د یو شمېر مهمو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مایک لی او رن پاول ملاتړ وګټه چې دوی پر جنرال سلیمانی د امریکا د بریټ په اړه د جنوري په 8 نیټه د ټرمپ د ادارې توضیحات نه تکمیل او بلل.
It should not be.
دا باید لانجمن نه وي. دا په بهرنۍ پالیسۍ کې د ولسمشر ټرمپ د ملاتړ او کوښښونو لپاره ده چې یقیني کړو موږ په ډیر آسان او ډیر ژر په غیر قانوني لارو نه ورزو. خو په سنا کې اکثر جمهوریت غوښتونکو پر پریکړه لیک نیوکه کړې او ویلي دي چې دا د ټرمپ قانوني واکونه محدودوي. ولسمشر د مسلح قواو اعلی سرقومندان دی. تاسو نشئ کولی چې په 1515 کسانو پوځي عملیات پلان او عملي کړئ. دا 1515 کسان به کانګرس وي. تصور کولی شئ چې څه به پېښ شي که زموږ ملت دې ته اړ شي چې یوې پېښې ته سمدلاسه ځواب ورکړي او تاسو په یو څه باندې د کانګرس د 1515 غړو موافقه واخلې. یوه جمهوریت غوښتونکي ویلي چې پریکړه لیک به د ولسمشر لخوا په بهر کې د امریکایي قواو د ملاتړ مخاوني نسی.
نور شت دی ایرانیان رژیم.
د ایران رژیم باید دغه رای داسې تفسیر نکړي چې واکه په سیمه کې د پاراونکو او موزرو اعمالو په ضد قاطعیت نشته.
خود ترامپ ځینې سیاسي ملګری په دې باور دي چې پریکړه لیک یو ناسم پیغام لیک دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د اوو فیصلو تطبیقولې پیل کړي دي، خو یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د کمیسونونو پر پوڅو اجراتو انتخاب کوي او وایي چې د استنافي فیصلو له اعلان څخه څه باندې یوه اونۍ تیره سوې، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. زموږ خبریال په دې باره کې د کابل څخه رپورټ راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو کمیسون د فیصلو پر اساس یې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړي او همداشان په فاریاب ولایت کې د څلورو محلونو رایې باطلې او له سیستم څخه ایستلې دي. د ښاغلي حق پرست پر وینا د انتخاباتو کمیسون دا اجراءات د شکایتونو کمیسون لخوا د فیصلو له اعلان وروسته او د انتخاباتي قوانینو او طرز العملونو پر اساس کړي دي. خو ښاغلي حق پرست زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کمشنرانو د نه حاضرېدو له امله تر اوسه د انتخاباتو کمیسون د جنجالي رایو او یو شمېر محلونو په تړاو د تفتیش بهیر نه دی پیل کړی.
د ویژه تفتیش په اړه باندې نن په مرکزی دفتر کې کاملا موږ چمتووالی درلودی چې ویژه تفتیش را پیل کړو. ویژه تفتیش د یو لک و ډیر زرو بایومټریکي معلوماتو په اړه او ویژه تفتیش د یو لک 2000 بایومټریکي معلوماتو په اړه باندې. خو بدبختانه باید وایو چې د شکایتونو د درسیدګۍ د کمیسون د نمایندګانو د نشتون پر اساس باندې موږ تر اوسه ویژه تفتیش نه دی پیل کړی.
د ښاغلي حق پرست پر وینا د انتخاباتو کمیسون د رایو او محلونو ځانګړي تفتیش او بیا شمیرنې ته بشپړ چمتووالی لري، او هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي حاضر شي دوی په دې برخه کې اقدام کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون زموږ له پر لپسې اړیکو سربیره په دې برخه کې ځواب ویلو ته حاضر نه شو. یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د کمیسونونو پر پسو اجراتو انتقاد کوي او وایي چې د استنافي فیصلو له اعلان څخه د څه باندې یوې اونۍ په تیرېدو سره د دغو فیصلو د تطبیق په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل،
له بده مرغه چې تقریبا یوه هفته او له هفتې څخه زیات وخت وځي ولې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. زموږ هیله دا ده چې انتخاباتو کمیسیون شکایتونه کمیسیون باید په یو قاطع ډول باندې داسې میدان ته کې وځي چې وکولی شي د ټیمونو په حضور کې، د ناظرینو په حضور کې، او همدارنګه د ټولو اړخونو په نظر کې نیولو سره یوه دغه د شکایتونو کمیسیون فیصلې په خطو کې تطبیق کاندي.
همداشان د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیکټ غړي نور رحمان اخلاقي وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د فیصلو د تطبیقولو په تړاو دوی ته هیڅ ډول خبر نه دی ورکړی. ښاغلي اخلاقي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي ادعا وکړه او ویل لا تر اوسه د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي نه ده رامنځته شوې چې خپل کار پیل کړي. د تطبیقاتو په اړه موږ ته بلنه نه ده راکړل شوې، له بلنلیک پرته هلته تک نه کیږي. موږ ته تر اوسه اطلاع نه ده راکړې او جزئیات په واک نه لرو. لا انتخاباتو څخه د سار بنسټونه په دې پروسه کې د ځنډ مسؤلیت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غاړه اچوي او وایي چې د دغه کمیسیون فیصلې مبهمې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل، اساسي ستونزه په دې کې ده چې د شکایتونو کمیسیون په خپلو یو شمیر فیصلو باندې په خپله هم نه پوهیږي او اوس پکې بدلون هم نشي راوستلی، او د انتخاباتو کمیسیون هم په دې برخه کې چې څه ډول دا فیصلې تطبیق کړي ځینې وختونه له ستونزو سره مخامخ کیږي، او انتخاباتي ټیکټونه هم له همدې عمله زیات وضاحت غواړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 1.3 لک مشکوکو رایو 10% او له وخته بهر د 1.2 لک رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل دا رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدر منوریدونکو په پای کې څو لاند خبرونه واوري. امریکا وایي هڅه کوي چې د طالبانو له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي، او د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر په بروکسل کې د ناټو د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. اجرایی رئیس، پخوانی جمهور رئیس او ګڼ شمیر نور سیاستوال د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کوي، خو وایي چې یو قوي ملي مذاکراتی تیم ته لپاره باید بین المافغانی مذاکرات جوړ سي. د بلې خوا حکومت وایي چې په مذاکراتي تیم لا کار روان دی، او افغان حکومت تمه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې ټول سیاسون د اسلامي جمهوري دولت تر چتر لاندې مذاکره وکړي. په پام کې ده چې د امریکا سنا مجلس نن یو داسې پریکړه لیک ته رای ورکړي چې له مخې یې له جمهور رئیس ټرمپ څخه غوښتل کیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا پوځیان ونه کاروي مګر دا چې د کانګرس منظوري ولري. او د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اوو فیصلو تطبیقول یې پیل کړي دي، خو یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د کمیسیونونو پر پوڅو اجراتو انتقاد کوي، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. قدر من اوریدونکو، زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري، لږ وروسته به دری خپرونه پیل سي. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوري.